د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هر کله کو. د دې خبرونې په راپورنو کې باور چې د پاکستان پوځ وایي د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د سرحدي دروازې د جوړولو پر سر لانجه له افغان حکومت سره حل کړې ده. د امریکا په بستن ښار کې پرون ماښامنۍ خونړۍ چاودنې د دې خبرونې بله موضوع ده چې راپور نه پرې لرو. نور مسایل او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی خبرونه چې قسیم سولامل چمتو کړی دي.
په سر کې په مکړې تر دې دمه د مهمو کورونې او بهرنۍ خبرونو سر ټکو ته، پاکستان وایي د ډیورنډ په سرحدي سیمه کې د نوې دروازې د کښېنولو مسله له افغان حکومت سره حل کړې ده. استرالیا د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د سیمې نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا په باسټن ښار کې د دوو بمی چاودنو لږ تر لږه درې تنه وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د ډیورنډ په سرحدي کرښه د نوې دروازې د کښېنولو مسله له افغان حکومت سره حل کړې ده. د پاکستان د پوځ لخوا په یوې خبرې سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا ستونزه له افغان چارواکو سره حل شوې ده، خو په خبر پاڼه کې د دې ستونزې د هواري په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون وویل چې په ختیځ کې د پاکستان لخوا د نوې دروازې کښېنول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوي موافقې خلاف کار دی. د وزارت دغه راز وویل چې د دې کار د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنه لارې څخه کار واخلي. د استرالیا خاص استازي د افغانستان د سولې له پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې آنګس هاوستون پرون د بهرنی چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په دې اړه خبر وکړې، خو د سولې د پروسې په اړه د هاوستون د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. افغان حکومت له کابو دوه کلونو راپدې خوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي، خو یو شمېر انتقاد کوونکي وایي چې دې بهیر تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د نشي موادو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو اداره او افغان مقامات وایي د تیر دوه کلونو په شان سش کالم په افغانستان کې زیات کوکنار کرل سوي او شای په بې سبقه توګه تریاک تولید سي. د مخدره موادو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغانستان د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت په خپل ګډ تازه راپور کې چې تیر ورځ خپور سو ویلي چې د امنیت خرابوالی له کروندګرو سره د مرستو کموالی او د تریاکو په بیه کې لوړوالی د دې سبب سوی چې په زیاتو سیمو کې کوکنار وکرل سي. د دې راپور له مخې سږ کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوی چې له دې وړاندې له کوکنار پاک اعلان سوی و. د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ نوي فصل کې نشه یي مواد په افغانستان کې تولیدېږي. آی صفای په غزنی ولایت کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلواله ډلې یو قمندان نیولې دی. د صف مطبوعاتي دفتر وایي دا قمندان پرون د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو عملیات کې ونیول سو. د دې قمندان د نوم او د نیولو د ځای په اړه څه نه دی ویل سوي. د صف معلوماتو لمخې نیول سوي قمندان په غزنی، کندهار او کونړ ولایتونو کې وسلوال فعالیتونه کول. او د هم د نن لپاره د بهرني اسارو بیان، یو امریکای ډالر 45 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو او یو افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو اتی افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 دیرش پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني کلدار 549 افغانۍ. د امریکا په باسټن ښار کې د ځغاستي په ډلیز لوبه یا ماراتون کې پرون دوه بمی چاودنو لښتر لښه درې تنه وژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. پولیس وایي چې چاودنې د زورورو چاودیدونکو موادو په وسیله وسوې. بمونه د لوبې په وروستي ټکي کې په داسې حال کې وچاودېدل چې لوبغاړي د امریکا په ډېر نامتو ماراتون کې د ځغاستي په حال کې و او د پیښو په ځای کې هم زرګونه نندارچیان راټول شوي وو. د چاودنې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او پولیس وایي چې تر اوسه د دې برید په تړاو څوک نه دی نیولی. ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د چاودنې عاملان معلوم کړي او عدالت به یې وسپاري. اوباما چې له پیښې درې ساعته وروسته خبرې کولې دا چاودنه یوه تروریستي پیښه وبلله. وبخښئ، دا چاودنه تروریستي عمل ونه باله، خو وی ویل چې تحقیقات روان دي.
په دې پړاو کې موږ لا هم د تحقیقاتو په حال کې یو، خو زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ به معلومه کړو چې دا کار چا کړی او حساب کتاب ورسره وکړو.
اوباما زیاته کړی چې چارواکي به د اړتیا په صورت کې د هیواد په کچه امنیتي تدابیر زیات کړي. د همدرس خپل ادارې ته لارښوونه وکړه چې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې او د چاودنو په برخه کې له تحقیقات سره ضروري همکاري وکړي. د امریکا او روسیې ولسمشران پلان لري چې په راتلونکي جون میاشت کې په شمالي ایرلند کې د جی اته یا اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې په خپلو کې وویني. د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ د کتنې په اړه پرون په مسکو کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار او د روسي مقاماتو ترمنځ په خبرو کې موافقه وسوه. په دې خبرو کې د روسیې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. سپینې ماڼۍ وایي له روسي مقامات سره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار توماس دانیلون خبرې ګټورې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل دغه امریکایي چارواکي سره په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. عراقي چارواکي وایي پرون په مرکز بغداد او په یو شمیر نورو ښارونو کې د تاوتریخوالي په تازه څپه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د عراقي مقاماتو په وینا د بغداد، فلوجه، کرکوک او هله ښارونو په پرنی پیښو کې 200 کسان ژوبل شوي هم دي. لدی ورځ وړاندې په عراق کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سنی ډلو د یو کاندید په شمول لس کسان د تاوتریخوالي د پیښو قرباني شول. ټاکل شوی ده چې د روان اپریل میاشت په 6 نیټه په عراق کې د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات وسی. د دې شوراګانو د 450 څوکۍ لپاره شاوخوا 2000 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. تر اوسه پورې د دې انتخاباتو لپاره ولاړ 14 کاندیدان وژل شوي دي. که څه هم چې تر اوسه پورې کومې ډلې د عراق د وروستیو امنیتي پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو اکثره د بریدونه د شیعګانو په مشرۍ د بغداد د حکومت د کمزوري کولو لپاره په سنی وسلولو ډلو پورې تړل کیږي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون نایجر ته چې د نړۍ په سطح د یورانیمو څلورم لوی تولیدونکی هیواد دی ورسید. له دې وړاندې احمدی نژاد د لویدیځ افریقا له بنین هیواد کتنه وکړه او ټاکل شوی چې په تیلو غنی غانا ته هم سفر وکړي. په داسې حال کې چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د نړیوالو بندیزونو په نتیجه کې د منځوي کېدو په حال کې دی، د هیواد هڅه کوي چې له افریقایي هیوادونو سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکې ولري. په بنین کې احمدی نژاد د خپل هیواد اټومي پروګرام سولیز او الهي ډالۍ وګڼله. او وروستۍ نړیوال خبر هم ده چې د وینزویلا حکومت وایي د هیواد د مرسوي ولسمشر هوګو چاویز ځایناستی نیکولاس مانتورو به په رسمي توګه د وروستۍ انتخاباتو ګټونکی اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اپوزیسیون وایي تر کومې چې ټولې رایې نه وي شمېرل سوي د مادورو په بریالیتوب اعتراف نه کوي. د وینزویلا د یکشنبې ورځې په ترسره سوي انتخاباتو کې نیکولاس مادورو له خپل سیال هنریک کاپریس لیڅخه 3 لکه زیاتې رای ګټلې دي. راپورونه وایي مادورو د 400 رای 15.1 او د غسیال کاپریسلی 9.1 رای ترلاسه کړې دي. متحد ایالاتو هم د وینزویلا د اپوزیسیون د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د ټولو رای د نتیجو تر معلومېدو باید نیکولاس مادورو کامیاب اعلان نسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پیټریک وینټریل ویل له دې مخکې چې د انتخاباتو چارواکي وروستۍ نتیجه اعلان کړي باید رای له سره وشمیرل سي.
In order to meet all Venezuelans democratic expectations,
دا وینزویلا د ټولو خلکو د دیموکراتیکو توقعاتو سره د سمون لپاره د معقوله ده چې له اضافي اقدام نه وړاندې د نتیجو د رسمي تصدیق په شمول له سره دا شانس ملي تر سره شي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نیکولاس مادورو ته ټلیفون کړی دی او هغه ته د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ویلې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبرونه کوي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د پاکستان پوځ وایي چې د ډیورند پر کرخه د مومندو په سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو پر سر له افغانستان سره رامنځته شوې لانجه حل کړې ده. په غزنی ولایت کې د پاکستانی لشکره طیبه ډلې یو مهم قومندان د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی. نور کورنی موضوعات هم لرو. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د امریکا په باسټن ښار کې د ډله ییز ځغاستې د لوبې په جریان کې 2 زورورو چاودنو مرګ ژوب لاړولې ده. نور راپورونه او په وروستۍ برخه کې اس ام اس 813 او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان وایي چې له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د مومندو په سیمه کې د یوې دروازې د جوړولو پر سر شخړه حل کړې ده، خو افغان چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي چې آیا دا مسله هم رښتیا ده او که نه. پرون افغان چارواکو له پاکستانه غوښتي وو چې دا دروازه دې زر تر زره لرې کړي، ځکه چې د دوی په وینا دا د نړیوالو قوانینو او د دواړو ملکونو ترمنځ د شویو تړونونو خلاف کار دی. په دې اړه د بشیر ګواښ راپور واورئ.
په مومندو کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځ لخوا د یوې دروازې جوړولو پس د افغان چارواکو د توندو غبرګونونو وروسته پرون د پاکستان پوځ وویل چې افغان چارواکو سره یې خبرې کړې او دا مسله یې په ښه طریقه حل کړې. پرون افغان چارواکو ویلي وو پاکستانی پوځ د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ سره پر ډیورنډ کرښه دروازه جوړه کړې چې د نړیوالو قوانینو او دواړو هیوادونو ترمنځ د شو تړونونو خلاف کار دی. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR پرون په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشرانو پرون په دې حقلا او پر پوله د نورو مسلو پاړه خبرې کړي او دا مسله یې حل کړې ده، خو په خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوی چې د دروازې ایښودو دا مسله په کوم شکل حل شوی. افغان چارواکو هم د پاکستان د دغه نوې خبرې په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د پاکستان د دغه دروازې د مخنیوي او لرې کولو لپاره ټولې ممکنه لارې په لاس کې لري.
موږ د دې دروازې د کښېنولو د مخنیوي لپاره ټولې لارې چارې په مخ کې لرو. دا د نړیوالو قوانینو او دوه اړخیزو اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی.
خو د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکي صابر الله پرون د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې دروازه نه ده لرې شوې.
دا خو د سرحدي پولیسو ته معلومات شته ده، هغه ته د پرون راهیسې د پردې چې لرې کړې ده دروازه لورا یې ښکاري.
پرون ننګرهار ولایت کې د روسیو کې د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولایت کونړ د راکټي بریدونو او په ګوشتي ولسوالۍ کې د سرحدي دروازې خلاف زده کوونکو مظاهرې هم وکړې.
پاکستان بریدونه موږ غندو، موږ آزاد افغانستان غواړو. په افغانستان کې د چا لاس وهنه نه منو. موږ دا حکومت ته د اطمینان ورکوو چې تاسو دا خارجان هم پرېږدئ او له دې پاکستان هم لاس واخلئ. موږ د تاسو په څنګ کې ولاړ یو. موږ به خپل چپټر او کتابونه نور په ځمکه کېږدو، له تاسو سره به ټوپک راواخلو او موږ به له خپل هېواد څخه په کلکه سره د سر په بدل باندې به موږ دفاع وکړو.
افغانستان لدی مخکې هم ویلو چې پاکستان پر ډیورنډ کرښه د نړیوالو قوانینو او دواړو ملکونو ترمنځ د شو تړونونو خلاف ځینې تعمیراتي کارونه کړي، خو پاکستان ویلو دوی چې کله هم دغه سکار کوي نو افغانستان ته یې په اړه ځینې معلومات ورکړي دي.
و موردل چې پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د مومندو په سیمه کې د یوې دروازې د جوړولو شخړه حل کړې ده. د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو پر سر لانجه هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن ګڼ مطالب پرې خپره کړي دي. رحمت الله افغان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاڼې اړولي او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې د پاکستان لخوا د دروازې په جوړولو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د ملي دفاع د وزارت د ویان خبرې راخیستې دي چې ویلي دي په سرحد کې د پاکستان د دروازې د لرې کولو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلو. ورځپاڼه لیکي د پاکستان له لورې د افغانستان په خاوره کې دننه د دروازې جوړول او وروسته هلته د ځواکونو او وسلو ځای پر ځای کول د نړیوالو تړونونو خلاف عمل دی. خدمتګار ورځپاڼې د پاکستان د دولتي اژانس په حواله خبر ورکړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي لانجې خبرې وشوې. خدمتګار د افغانستان دفاع د وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري له خولې لیکلي د ملي دفاع وزارت د اپراسیون د قمندان جنرال افضل امان په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته تللی دی. ورځپاڼې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلي دي چې افغان ورغلي هیئت د پاکستان په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ عملیاتي قمندان جنرال اشفاق ندیم سره د سرحدي معاملو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې. ملي باور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې پاکستان ولې سرحدي شخړې پاروي. په سرمقاله کې راغلي پاکستان له افغانستان سره د ګاونډیتوب له ټولو نړیوالو اصولو مخالفت کوي او د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات پیل کړي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور پاکستان دا کار ځکه کوي چې د افغانانو په همدې مسلې ته واړوي او نورې سترې چارې چې دا مهال افغانان په مخ کې لري پر ځای پاتې شي، د واکونو د لیک بهیر په سمه توګه ترسره نه شي، د راتلونکو انتخاباتو لپاره ولس وپاشل سي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان وروستیو کړنو ته څه ډول ځواب پکار دی. د سرمقالې لیکوالي کې دا سمه ده چې افغان دولت باید د پاکستان د دې کړنو مخه ونیسي، خو څه ډول؟ د ډیپلوماسۍ له لارې، له پوځي لارې او کله کومې بلې لارې. د لیکوال په باور له پاکستان سره د افغان دولت کلونه کلونه ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورنه کړه او له دې وروسته هم داسې نه ښکاري چې ډیپلوماسۍ دې د پاکستان د دغو کړنو مخنیوی وکړي. د ورځپاڼې د لیکوال په انترګردو مهمه، ارزانه، اغېزمنه او اسانه لاره دا ده چې په سیمه کې د ولسي خوځښتونو له لارې د پاکستان د دغو کړنو مخه ونیول سي.
ایساف ځواکونه وایي چې په غزنی ولایت کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستاني سخت دریځې ډلې لشکر طیبه یو جګړه مار قومندان نیول شوی دی. ایساف وایي دا قومندان له ځان سره په افغانستان کې پاکستاني جنگیالي هم ګرځول او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملې تنظیمولې. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایساف وای د پاکستان د سختدریز ډلې لخرې طیبه دغه قومندان یې پرون سهار له څو تنو نورو وسلوالو سره د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نیولی دی. رسنیو ته د ایساف په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دی چې افغان او بهرنیو سرتیرو د دغه پاکستاني قومندان د نیولو لپاره په ګډه عملیات کړي وو. سرچینې د لخرې طیبه د نیول شوي قومندان نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس به په کندهار، کونړ او غزنی کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. له افغانستان بهر یې له جګړهمارو ډلو سره اړیکې لرلې او د نیول کېدو په وخت یې هم د یو قوي برید پلان جوړاوه. په خبر پاڼه کې د قومندان د نیول کېدو ځای نه دی په ګوته شوی، خو د اندړو ولسوال قاسم د سیوال وایي بهرنیو او افغان سرتیرو د دوی د ولسوالۍ په شش کلي کې عملیات کړي دي او څلور تنه یې نیولي. دی وایي وسلوال نیول شوي بهرنیو سرتیرو له ځان سره وړي او دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې د لښکرې طیبه قومندان به پکې شامل وي که نه.
خو داسې نه ده معلومه چې دغه څلور نفره څوک دي، د کوم ځای دي، دغه معلومات موږ نه لرو. ولې څلور نفره دوی نیولي دي؟ له ځان سره وړي دي.
د سوال زیاتوي کېدای شي په نیولو شویو کسانو کې رښتیا هم پاکستانی قومندان شامل وي. دی وایي اوس هم د دوی په ولسوالۍ کې د پنځلسو تنو په شاوخوا کې پاکستاني قومندانان وسلوال له ځان سره ګرځوي او پر ګډو ځواکونو د بریدونو هڅې کوي. لښکرې طیبه د پاکستان سخت دریځې وسلواله ډله ده چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې جوړه شوه او دلته یې د روسي سرتیرو پر ضد جګړې پیل کړې. له افغانستان څخه د روس تر وتلو وروسته دغې ډلې کشمیر ته مخه کړه او هلته له هندي سرتیرو سره ښکر په ښکر شوه. ویل کېږي په دې وروستیو کې دغې ډلې بیا پر افغانستان مخ را اړولی او په کونړ کې یې څو ځله له افغان سرتیرو سره جګړې کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د مسؤلیتونو د انتقال د پروګرام مشر وایي چې د هیواد امنیت ته له بهر څخه ګواښونه کیږي، نو د دې ګواښونو د مخنیوي لپاره افغان سرحدي ځواک باید پیاوړی شي. اشرف غنی احمدزی په بلخ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر د ارزونې لپاره پرون مزار شریف ته تللی وو او دا څرګندونې د بلخ له والي عطا محمد نور سره په ګډه غونډه کې وکړې. له ښاغلي احمدزی سره د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست استازي هم په دې سفر کې ملګري. د ازادۍ راډیو خبریال لطیف صحاک له مزار شریف راپور راکوي.
د افغانستان په شمال کې د امنیتی مسؤلیت د لیک په درشل کې د دې بهیر مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی مزار شریف ته را رسیدلی تر څو د دې بهیر څرنګوالی وارزوي. نوموړی شمال کې د امنیتي مسولیت د لیکت پروګرام مثبت ارزوي، اما وایي د افغانستان کورنی امنیت ته دا اړتیا ده ترڅو باید د هیواد پولې په کلکه وساتل سي. نوموړی وایي د افغانستان دننه امنیت هغه مهال ټینګیږي ترڅو سرحدي ځواکونه ښه وروزل سي او هغوی پرې نه دي چې د پولې نه بهر د هیواد دننه امنیت وګواښل سي.
مګر واقعي ډول نه، موږ باید دی باندې پوسو چې موږ سرحداتو ته خطرات موجود دي او دا د دې ایجاب کوي چې موږ د خپل د اساکرو پولیس او سرحدي قوا په تغییراتو کې ډیر دقیق فکر وکړو.
همدا اوس د افغانستان د نهه شمالي ولایاتو 80% امنیت مسولیت د افغانانو پر غاړه ده او په پام کې د 300 کال د پاتې نورو سیمو مسولیت هم افغانانو ته وسپارل سي. د بلخ ولی وی بهرانیان و افغانان ته د امنیت په سپارلو سره اوس مهال نسبی امنیت په دې ولایاتو کې رامنځته شوی ده، اما نوموړی افغان دولت باندې په کلکه نیوکه کوي چې تر اوسه یې هغه ژمنې ترسره کړې نه دي چې د امنیت د لیکت په لومړی پړاو کې ترسره کړې وې. د بلخ ولی وی باید افغان ځواکونه ښه وروزل سي او په خاص ډول د ملي امنیت ځواکونو ته ښه ښوونه او روزنه ترسره سي.
ضرورت است کې
دا یو اړتیا ده چې د موږ مسله قواوی باید ښه تجهیز سي او په خاص ډول د ملي امنیت ځواکونو ته ښه ښوونه او روزنه ورکړل سي، ځکه چې هغوی د افغانستان د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري. په همدې حال کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دولت باندې غږ کوي د ملي پولیسو او ملي اردو ترمنځ د دندې پر مهال د نه همغږۍ ستونزې حل کړي.
له کابل وبخې له مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال راپور ما اوریده. اوس هم یو بل موضوع، په کابل کې پروند افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د افغان ترک د سوداګرۍ او صنایعو د ټولنې لخوا په کابل کې د تولیداتو یو ګډ نندارتون پرانستل شو. په دې درې ورځنی نندارتون کې د دوړو هیوادونو بیلابیل تولیدات نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون په پرانستون کې ونه کې د افغان حکومت څو وزیرانو، د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو او په افغانستان کې د ترکیه سفیر ګډون کړی و. خان محمد سین په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي په دې نظر دي چې دا ډول نندارتونونه کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی لا ټینګه او دواړه خیزه سوداګرۍ نور هم منظم او پراخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انور الحق هدی وویل ترکیه د افغانستان د تاریخي دوست په توګه نه یوازې دا چې د دې هیواد په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د پام وړ برخه اخیستې، بلکې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره اختیا او اقتصادي ودې سره هم مرسته کړې ده. مونږ اوس مهال د ماشینالاتو ډېر اندازه له ترکیه څخه اخلو او سرنګ چې ترکیه د زراعتي موادو په پروسس کې خطه تجربه لري، په دې برخه کې هم ورسخه واردات کوو. په خامو له ترکیه سره یوازې سیاسي او فرهنګي اړیکی لرل، خو اوس ورسره سوداګریزي او اقتصادي اړیکی هم لرو او دا اړیکی ورس په ورس مخ په پراخېدو دي. د افغان ترک د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې ټولنې مسؤلینو وویل دا دریم ځل دی چې دا ډول نندارتون په کابل ښار کې پرانستل کیږي. کابل ښار تیر او وړم کال هم د ورته نندارتونونو د پرانستلو شاهد وو. په دې نندارتون کې د دواړو هیوادونو 50 شرکتونو برخه اخیستي چې خپل تولیدات او محصولات یې په سلو غرفو کې نندارې ته ایښي دي. مسؤلینو وویل دوه کاله مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې کلنۍ اندازه څه کم 300 میلیونه ډالره وه، خو د افغان ترک د سوداګرۍ د ټولنې د فعالیتونو په نتیجه کې په دې معاملو کې څه کال 30% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ترکیه سفیر بسات اوستول وویل چې له دې نندارتون څخه هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د لا فعالیت ښې زمینې برابرې شي. د وویل اوس مهال په افغانستان کې ډیر خلک له 2014 کال وروسته پر وضعیت خبرې کوي، خو دا خبرې موږ ته اهمیت نه لري، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی تاریخي ریښې لري او دا دوستی به تر ابده هم داسې ټینګه پاتې وي. په دې مراسمو کې د افغان او ترکیې ترمنځ د دوستۍ په لا ټینګښت هم ټینګار وشو. افغان چارواکو دا هم وویل ترکیې له افغانستان سره پر اقتصادي همکاریو سربیره د دې هیواد د پوهنې له سیستم سره هم مرسته کړې ده. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې ترکیه په افغانستان کې د افغان ترک په نوم د هیواد په شپږو ولایتونو کې 30 لیسې فعالې کړي دي چې اوس مهال په کیسه باندې 2000 افغان زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. همدارنګه د ترکیې شاوخوا 200 عسکر د ناټو ځواکونو په لیکو کې په افغانستان کې فعالیت لري او سلګونه افغان پولیس دا مهال په نوموړي هیواد کې په مسلکي زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د امریکا په بسټن ښار کې د پرون ماښامنۍ غبرګو چاودنو په اړه راپور واوري. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې کارپوهانو د هغو تصویرونو په اړه څیړنه پیل کړې ده چې په بسټن ښار کې د ځغاستې په پرونۍ لوبه کې د بمی چاودنو پر مهال د خلکو لخوا اخیستل شوي څو د دې چاودنې عاملان عمومي. په بسټن کې د ډله ییز ځغاستې یا ماراتون د لوبې په جریان کې دو پرله پسې بمی چاودنو درې تنه ووژل او 130 کسان یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې چاودنه د زورورو بمونو په وسیله شوې. چاودنې د بسټن واټونه په وینو ولړل، د قربانیانو د بدن غړي یې والوزول او ځینې یې پر ځمکه غوزار کړل. د راپورونو له مخې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. دا بمونه د لوبې په وروستۍ کرښه کې په داسې حال کې وچاودېدل چې لوبغاړي د امریکا په ډېر نامتو ماراتون کې د ځغاستې په حال کې او د پیښې په ځای کې هم زرګونه نندارچیان راټول شوي وو. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او پولیس وایي چې تر اوسه یې د دې برید په تړاو څوک نه دي نیولي. ولسمشر براک اوباما ژمنه وکړه چې چارواکي به د چاودنو عاملان معلوم کړي او عدالت ته به یې وسپاري. اوباما چې له پیښې درې ساعته وروسته خبرې کولې، دا چاودنه تروریستي عمل ونه باله، خو ویې ویل چې په اړه یې تحقیقات روان دي.
موږ
تر اوسه نه پوهیږو چې دا کار چا اول کړی، او خلک هم مخکې له دې چې حقایق معلوم شي باید په منډه قضاوت ونه کړي. خو په یاد ولرئ چې موږ به ځان په حقیقت پوه کړو او معلومه به کړو چې دا کار چا کړی او معلومه به کړو چې ولې یې کړی. مسؤول کسان یا ډلې به د عدالت وزن احساس کړي. اوباما زیاته کړه چې چارواکي به د اړتیا په صورت کې د هیواد په کچه امنیتي تدابیر زیات کړي. د همدراز خپلې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې او د چاودنې په برخه کې له تحقیقاتو سره ضروري همکاري وکړي. د امریکا د ملکی چلند فدرال ادارې د چاودنې په ساحه کې پر الوتنو ممانعت اعلان کړ او په نیویارک، واشنگتن، لاس انجلس، لندن او نورو ښارونو کې عاجل امنیتي تدابیر ونیول شول. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په باسټن کې یو بل موندل شوی مشکوک بم د امنیتي چارواکو لخوا شن شو. د باسټن د پولیسو کمشنر اید ډیویس خبریالانو ته وویل چې د دې زورورو بمی چاودنو د ټپیانو زخمونه جدي دي. نوموړي د پیښې د څرنګوالي په اړه هم معلومات ورکړل. د ماسپښین توب په 2 او 50 دقیقو د باسټن د ماراتون د لیکې په اوږدو کې د پای ټکی ته نږدې غبرګې چاودنې وشوې. چاودنو یو له بله 50 ګزه واټن درلود او د دواړو له وجې خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته. تر دې دمه ټول قربانیان له صحنې لرې شوي دي. د نړۍ له څو هیوادونو څخه څه باندې 20,000 کسانو د 240 کیلومترو په واټن په باسټن کې د ځغاستې په پرونۍ لوبه کې چې له ډیرو پخوانیو کلنیو ماراتون لوبو څخه د ګډون کړی و. سږنی ماراتون هغو 26 کسانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوی و چې په ډسمبر میاشت کې د کنیټیکټ په نیو ټاون کې د یو وسلوال کس په ډزو ووژل شول. او دا هم یو بل موضوع. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر یو ځل بیا د خپل هیواد له اټومي پروګرام دفاع کړې او هغه یې سوله ییز ګڼلی، د خلیج د همکارۍ د شورا غړو هیوادونو د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې غوښتي دي چې په ایران کې د وروستۍ زلزلې په نتیجه کې د دې سیمې اټومي تاسیساتو ته د زیان نه اوښتو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد پرون د افریقا په لویدیځ کې له بنین هیواد څخه د کترې پر مهال د بریښنا د تولید لپاره اټومي انرژي یو الهي ډالۍ وګڼله، خو ټینګار یې وکړ چې هیواد یې اټومي وسلو ته کومه اړتیا نه لري. احمدینژاد د بنین په پوهنتون کې په خپل وینا کې ویل، موږ اټوم بم ته اړتیا نه لرو. د هغه په وینا دا اټوم بم نه بلکې استعماري اخلاق دي چې نړۍ یې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ایران تیرون ورسلاغی چې لړنړی والو قوتونو سره د دې هوا د اټومي پروګرام په خبرې به نتیجه پاته ورسیدې. د یورانیمو د غنی کولو 29 دسګاوي او د یورانیمو 29 قانون پرانستل. د ایران ولسمشر پرون له بنین څخه د افریقا د لوی وچې بل هیواد نایجر ته چې د نړۍ په سطحه د یورانیمو له سترو تولیدونکو شمیرل کیږي هم سفر وکړ. نایجر چې خپل یورانیم فرانسې ته صدروي په دې وروستیو کې له دغه هیواد سره د یورانیمو له قرارداد شکایت کړی او غواړي چې په دې برخه کې له خپلو یورانیمو زیاته ګټه پورته کړي. بل لور ته د خلیج د همکاري شورا د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې خپل پلټون کې د ایران بو شهر ته واستوي څو یقیني کړي چې وروستۍ زلزلې دغلته فعاله اټومي بټۍ زیانمنه کړې او که څنګه. د خلیج د همکاري د شورا مشر عبداللطیف الزیانی ویلي په ایران